دا مشال اړ دا محل په پیښور کې د غرمې دولت صوبه کابل کې لوسیمې بجې دي. په دې خبرې سات کې موزه ګل آیاز او بوریوال کاکړ هر کله کو په دې خبرې کړي کې مو د قبایلي ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی تبصرې مرکې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له بوریوال کاکړ.
نمړی دا مهم خبرونه سرټکی د بلوچستان پر حالاتو را بلل سوی ټولګوندی زغونډي تور پور کړی چې حکومت او امنیتي ادارې د خلکو په ساتلو کې پاتې راغلي. د پاکستان په کراچی کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګری وایي د سین سوبیلا بلابیلو زندانونو یولس افغان وګړي خوشی کړل سوی دي. او د چین ولسمشر د امریکا ولسمشر ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي حکومت سره کار کولو ته چمتو دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان پر حالاتو را بلل سوی ټولګوندی زیغونډي تور پور کړی دی چې حکومت او امنیتي ادارې په یاد صوبه کې د ولس د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه سوی دي. د نومبر پر 14 په کوټه کې ترسره سوی دا ټولګوندی زیغونډه مذهبي ګوند جماعت اسلامي را بللې وه. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشال ریډي تول چې د بلوچستان حالات ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دي.
تقریرا په دا میاشت ونی مې کې تر سل زیات مړي سوي دي. ځای په ځای باندې حمله دي، تلته پر مځکه باندې قبضه دي، اغوا برای تاوان دي او دهشتګردي ده. بالخصوص په دې کې خلکو د دې احساس وکړي تمام پارټیانو چې په دې کې سکیورټي ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانبه یا د سکیورټي ادارو له جانبه کړي دا ناکافي وګڼل.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کوي او د صوبې د ولس خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې خورا زیاتې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په کلات کې د وسلوالو هغه برید غندلې دي چې لږ تر لږ او عسکر پکې وژل شوي او درې نور ټپي شوي وو. دیارلس نور ټپی شوی وو. شهباز شریف بیگا پر ایکس پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي چې دی د کلات په جوهان کې د سوی ترهګر برید په کلکه غندنه کوي. نوموړي احتیاط کړی چې د دې برید کوونکو پر ضد به په سمدستي توګه ګامونه پورته کیږي. شهباز شریف په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو کسانو له کورنیو سره غمرازي کړې او هوډ یې ښودلی چې د ده په وینا له ولس او امنیتي ادارو سره په شریکه به دا ګواښ له منځه وړي. دا له غورو سره ده چې د نومبر 15 او 16 په شپه د بلوچستان په بلوڅ میشتې سیمې کلات کې وسلوالو پرې او امنیتي پوسته په برید کې اوه عسکر ووژل او 14 یې نور ټپیان کړل. بلوڅ وسلوالې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمي یا بیلی د دې ذمواري منلې ده. د پاکستان په کراچی کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګری وایي د سین سوبیله بلابیلو زندانونو یولس افغان وګړي خوشی کړل سوی دي. هلته د طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د نومبر پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دا یولس افغانان خوشی سوی او د چمن لاري افغانستان ته لږدول سوی دي. نموړي دانه دی ویلي چې دغه افغانان ولی او کله نیول سوی وو. د سین حکومت تیر کال ویلي وو چې شاوخوا 1300 به اسناد افغانان یې نیول دي. د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي چې دوی په افغانستان کې د کناډا د ځانګړو ځواکونو د یو پخوانی غړي نیول کېده ډیر جدي ګڼي. جسټن ترودو دا څرګندونې د نومبر پر 14 له هغه وروسته کړې دي چې کاناډایي رسنیو خبر ورکړه چې پخوانی عسکر ډیوډ لاوري 13 دوشنبه کابل ته لرسیدو سره سم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي چې کله طالبان د 2018 کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شوي وو نو دې کاناډایي عسکر له 100 کسانو سره د دې لپاره همکاري کړې وه چې له افغانستانه ووځي. هغه په افغانستان کې د یوه شخصي امنیتي کمپنۍ مالک وو. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي حکومت سره کار کولو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې منتخب سوی ډونلډ ترامپ د ولسمشر په توګه د واک سنبالولو تیاری کوي. د مشرانو د نومبر پر شپړسمه د اسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سرمشریزي په څنډه کې سره لیدل دي. داسې تمه کېده چې ولسمشر جو بایدن به پر شي جنګ پینګ د دې لپاره ټینګار وکړي چې شمالي کوریا په اوکراین کې د جګړې په ترڅ کې له روسیې سره د خپل ملاتړ له لا ټینګولو منع کړي. ولسمشر بایدن په عین وخت کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او چین په اړیکو کې کښته پورته راغلي، خو د ده په وینا دوی دو ګټورې خبرې اترې او همکاري کړې او په مجموعي توګه په اړیکو کې قراری رامنځته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه ول مشال ډی واوریدل چې بوربال کاکړ د تاوران وړاندې کړل. کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د زیاتې شبې نام نه په اړه په کوټه کې ټوله ګوندیزه غونډه کړې ده. یو سیاستوال وایي
ټولو پارټیانو دا سرګند کړه چې موږ سره کوم مشکل حالت کې یو، بدامنی ده، لاینډ آرډر خراب دی، قتل و غارت غری ده.
په کابل ضلع کې لوڅو کلون رئیس د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو چاودنو له کابل په لزګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ماین ښکار یو ماشوم کیسه دراورو.
دا وخت ما یو لوش نشته د مې سترګونه زیږې شتان ته څه بمونه راو بمونه ما راو تاسو خخګی دی بیا ور کی مو د زیږو.
د کابلی ضلع مومندو هغه کاربندګر چې سو کال په خوایې به کوکنار کرل، اوس غواړي چې د کوکنارو پر ځای ورته د نورو فصلونو کرلو بندوبست وشي.
منګه د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپل وادو باندې کلک شي چې تاسو ردغه حفیمو د فصل نه تیر شي او موږ به دغه بدل کی تاسو له مراد درکو.
نور موضوعات هم په روانه کړی کې تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اوس مشال لري تاسو غواګي. د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د زیاتې شبې نامنې په اړه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د صوبې پر امنیتي حالاتو بحث شوې ده. د غونډې تابعیا جماعت اسلامي کړې وه. د یاد ګوند یو ځای مشر وايي د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په غونډه کې د ویناو پر مهال د نامنې ځمواري پر حکومت او امنیتي ادارو اچولې ده. د دوی په وینا حکومت او امنیتي ادارې د ولس د ژوند او مال ساتنې په برخه کې خپلې ځمواري نه دي پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې پلوچستان کې په دې وروستو کې د نامنې پیخي او چاودنې خورا زیاتې شوې دي. خصوصي حکومت د سیاسي ګوندونو دا تورونه ردوي چې ګواکې حکومت د ولس په ساتلو کې ناکامه شوې دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي جماعتونو په صوبه کې د امنیت پر وظیفې خوښنش ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د نامنې پیش زیات سوې دي چې له امله عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. د خبره د نومبر په 14 نیټه په کوټه پریس کلب کې د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په آل پارټیز کانفرنس کې سوې ده. په کوم کې چې د صوبې سیاسي او مذهبي جماعتو ځایي مشرانو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال د جماعت اسلامي مرستیال صوبای امیر عبدالک بیر شاکر سپداس ټکو کې راته راکړي.
تقریرا په دا میاشت کې ونې کې تر سل زیات مړي سوي دي، ځای په ځای باندې حمله دي، تر د پرمځک باندې قبضه دي، اغوا برای تاوان دي او دهشتګردي ده. بل خصوص په دې کې خلکو د دې احساس وکړي تمام پارټیانو چې په دې کې سکیورټي ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانبه یا د سکیورټي ادارو له جانبه کېږي دا نه کافي وګڼل، نو لہذا په دې باندې ټول ملک بل عموم او بلوچستان عوام بل خصوص دغه کاروبار بندې د غوروزګار ختم دی، هغه ته پریشانې دي. موږ مشترکات یو پلان تیارو، تمام جماعتونه چې بیا پر هغه باندې ان شاء الله ولزیز عمل درآمد کوو، هغه د احتجاج لپاره هم ده.
خو کانفرنس ته زیاتره وینا کوونکو ویل چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند و صوبایي سکتر خوشحال کاسي ته.
په صوبه کې کم شورش روان دی، هغه کې بنیادی د ریاست ذمہ داری ده او ریاست په دې کې غفلت کړی دی. دا ټول پارټیان مشرانو دا سرګند کړه چې موږ رقم مشکل حالت کیو، بدامنی دا، لاینډ آرډر خراب دی، قتل غارت غری دا، کم چې دا موجوده حکومت جوړ شوی دی، دا آکشن للارې چې کم خلق نمبران سوی دی راغلی دی، هغه د دې اهل نه دی، دا غي خله بند دی، هغه خبره خبره نشي کولای د ولس پر مسایلو باندې.
بلبلو ته په کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتونی په ضد پرون هم احتجاج شوی دی، او د کوچ په نوی کلی چوک او بلیلی کې مظاهره چانو تر څو ساعتو پورې لوی کامی سړک بند کړی وو، چې له امله عادي شاریان او مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په بلیلی کې و مظاهره چانو ته په خپله وینا کې د انجمن تاجران بلوچستان مرستیال مشر دولت خان ترین وویل چې د بده مرغه دلته بېله څه احتجاج یې یوه ستونزه هم نه اوارېږي.
دلته دا خلکو زموږ د ټکس په ربور پورې روانې دي، او ستا کار دغه دی چې ته به زما د جان، زما د مال، زما د بچانو، زما د تورسرې، زما د سپینږرې د دې به ته ذمواره یې، تا حل په اخیستی دی، خو خبره به ته هغه ځای نه راځي عاجزانو. ما ته د سرکار را پېښه ده، او سرکار و دا ځای ته درېدلی دی چې پر دنیا پر ده بل یو شی اثر نه کوي، چې دلته دې روډ بند کړي، بیا دې پټاکۍ اخیستی دی، په پنځه منټو کې بیا دې را روان دي مذاکرات یې.
یادې وي چې د نومبر په پنځلسمه نیټه لس کلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی و، کله چې هغه د کور څخه په یو سوزکي موټر کې د حفظ په خاطر د مدرسې په لور روان و. پر دې پیښه بلوچستان های کورټ لخوا هم د صوبایي حکومت و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د ماشوم مصور خان په میندلو کې خپل کردار چسپانده کړي. د نومبر په شپاړسمه نیټه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس محمد اشرف خان کاکړ په مشرتابه کې درې کسیزه بینچ په راتلونکي پیښه کې د سیف سیټي پروژې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د نامنی پر دې پیښو د حکومت لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر هڅې روانې ساتلې دي. د خبره د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر میرزا اوربلی دی د نومبر په شپاړسمه نیټه د سرکاري ټی وی سره په یو پروګرام کې کړی ده.
حالات کو خراب کرنے والے عناصر ہیں، ان کی سرکوبی
حکومت په دې هڅه کې دی چې حالات یا امنیت خرابونکو په ضد ګامونه پورته کړي، او د بلوچستان امنیت بیرته ټینګ کړي. حکومت او امنیتی ادارې د دې مقصد لپاره په ښه توګه هڅې کوي او قربانیانې هم ورکوي. یادونه ور ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د نومبر په نهمه نیټه د کوچ پر ریلوې سټېشن یوه چاودنه شوې وه، چې له امله یې د چارواکو په خبره اووشت کسان وژل شوي او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. وروسته د یادې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه، او خپله د کوټ کمشنر امزا شفقت د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ پر ریلوی سټېشن چاودنه د ځانمرګې برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په څوارلسمه نیټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه د زیارت د مانګې په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو میجر حسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو. پر دې پیښه صوبایي حکومت د زیارت او ارنایي ډپټي کمشنران هم د خپلې چوکۍ څخه وروسته لرې کړي دي، او د نومبر په شپاړسم منځنۍ شپه د کلات په جوهان سیمه کې په یو وسلوال برید کې وو سرحدي عسکر وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمواري هم بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی په کابل ضلع کې له څو کلونو راهیسې د ځمک لاندې بمونو یا ماینونو چاودنو له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، او په سلګونو پکې د تل لپاره مازور شوی دی. په دې کسانو کې د کورمی چرخیل وکلن جل حبیب هم دی چې سکال د اگست په 28 منېټه د یو ماین په 14 کې جوړ شوی او دواړه سترګې له لاس اور کړی دی او یو لاس یې هم پرې شوی وو. جل حبیب دا محل خپل پلار سره له علاج لپاره په خبر په بډابیر کې د خپلوانو په کور کې وسی. دا چې د دې ماین د 14 لوجی پر د او کورنۍ ستیر شول او اوس په کوم حال کې دي. د مشالوري خبريال فرهاد شینواره ورغلي او له دوی سره غږیدل دي. دا راپور د ماین 14 د ښکار شبي وکلن ماشوم په غږ پیلې کې
مته بمن امارو ټول څونه نشته چوخ پینشته دا وخت ما یو لوس نشته دوی مې سترګونه زیږشته تاسو بمن امارو بمن امارو تاسو خکړی دی بیا ورته مو د زیږو چو پټی ته خکړی دی.
دا غږ د وکلن جول حبیب دی چې په کورما چرخیلو کې سکل د اگست په 28 نیټه د یو ماین په 14 جوبل شو. دواړه سترګې ځای شوي او ښی لاس یې پرې شوی.
دا کوز ما کې کنه خاطه وکنه ما موګاټ کولو موګاټ به ونځګر شوی و زو به ورکړې اپیږي به دان کړې.
نو بیا تاسو ولید
اې دغه مشوان خو چې څنګه خو خپل سترګې مې او په لوه غړول سترګو باندې مې تور شپاش زه بیا ډاکټر ته ویم دوی سترګې مې ځای شو یو لاس ما د خوښه وو دې په دا دنیا واکسم بیا شباک باندې عالم شو دا سترګو زخمونه ډیر دي چې دا کله لور شي بیا بیا به تک شو کوي عمر په متوي کړو.
جول حبیب دا محل د پیښور په کلیوال سیمه بډابیر کې خپلوانو کړه لا نور علاج لپاره راغلی. د جول حبیب لار 50 کلن خلوت شاه مشال ریډیو ته ویل چې د په جمعات کې و چې د 14 غږ واورید او چې خبر شو نو د په زوی شبیبا
د مکا وشو شمالو چې د مکا دا وشو بس د بچرت شي او مات आवाज وشي چې تا کور کې همرا ورا ویرو نه کیږي جړه کیږي چې زر کوش ما د خپل بچی حالات ولی د نو ډیر ګاډ بس د غوا جن او شو بس مو په خبر ته بیا روان کړو خو ما سره هیڅ پیسو طریقانه و بس و د بغن ولا زبیر بابو دا خلکو د یو بل د چرخیل ولا خلکو چې کوم دی د خزونه رو چنده وکړي بس دور کار وشي چې هسپتال ته یو ورو هسپتال کې څه علاج وشي بس حکومت باندې د بل راخم وکړه بس په لا بار خینداد یو وکړل کنه مور خواند خو 24 غنټه جاړي خو زه دا غوړ کوم بس دا ډاډګران اور کوم یاره بس ډاکټر یې چې د غسترګي کې یو بس اخ پلانکی ډاکټر ته بیا یو ډنګری ته بیا یو
خلوت شوای ډاکټرانو ثویلی چې دا محالې د زوی د سترګو علاج امکانات نشته خو چې لوی شي اغه نه پز بیا موینه کوي چې علاج امکانات لري او کنه.
د خلک پټان سره یو غتا پینډې تا او ال شپاس پاتال کې ول چې اوس دا د غیث طریقانه جوړیږي د سترګو او ان شاء الله د عمر سره تعلق لري او کچوک دا سه خمره ورا سیندا د کوینو یلو سی راغت شي دغه ان شاء الله چې علاج وشي خو علاج په پیسو کې
اندازه امکانات شته
امکانات به کې دای شي وی خو سندستی امکانات نشته ده.
په پیښور باندې بیره کې مشت د تیرا یو مشر بختجان پر دی وای چې په کار ده پولو کبایلی زلون دا مینونه پاکړل شي او امن پکې قائم کړل شي.
ټول له تکلیف ده کدا مینونه چې پوکي دا وړي کې مو شومون دا اوس پک څو سره خپل خپل خبره کوي او دا اوس واقعي ده سترګې لړل لوس یې لړ دا د کورمه جنسيري کوم نه ورګزيري امن نشته ده مرخه کورمه کوم نشته په تیرا کې په پردو کې نشته یاره چا من ډیر بخښ
په کبلی زلو کې ل تیرو څو کلونو راځي زمکي ماينونو 14 دو لوجې په لزګونه کسانو خپل ژوند له لاس ور کړای او ګڼ شمیر پکې مزدور شوی. د کبلی زلو لسی وګړي وایي چې دا زمکي ماينونه د تیرو جګړو او وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو په وخت خخکړل شوی وو او ل دې زینو دوی کډ کډ وی خو چې وس بیرته ورستانه شول نو دې مشکل سارا مخشوی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تیر کال 2023 کې ادعا کړې وه چې د قبایلی ضلعو خواوشا 15% برخه یې له دې ځمکې ماینونو پاکه کړې او دا کار دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی دا خبر پختونخوا د قبایلی ضلع مومندو هغه کاربندګر چې څو کاله پخوا به کوکنار کرل اوس غواړي چې د کوکنارو پر ځای ورته د نورو فصلونو کرلو بندوبست وشي او اسانتیا ورته برابر شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته به، خو د دوی په وینا لکه چې حکومت د کوکنارو بندولو وینا کړي نو دوی له دې کاره لاس په سر شوي دي. دا کاربندګر زیاتوي چې په تیرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه کیمیاوي سرې د کاربندګرو اوزار ورکول کېدل، خو اوس داسې ورسره نه کیږي. د زراعت محکمه وایي د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کاربندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سهولتونه ورکول، خو هغوی اوس داسې نه کوي. خو د دوی په وینا د زراعت محکمه اوس هم د ارزانه تخمونو کیمیاوي سرې او نورو توکو مرستې کوي. نور تفصیل شانه واستر ځیره کوي.
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه، کیمیاوي سرې او د کروندو اوزارونه ورکیدل، خو د ډیرو کډون راسي ورته هیڅ یو دغه شان سہولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په غنو تحصیلونو کې شاوخوا شل کال وړاندې کرلی شو، د حکومت په وینا یې کروندې وس بندي شوی. ګل شاه صاحب د لکړ وسیدونکې یو ځای مشر دی، هغه مشاد ریډیو ته وویل
هغه اپیم د سیو پسلو چې هغه با په یو اکل باندې چاو کار نو د 500 کلو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. دا غی نروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړو، جرګی وکړل او د مراتو پیشکشونه وکړل چې باید تاسو ر دې فصل نتیر شیو، دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو، جوار به درکو، تخمونه به درکو، دا غی د پاره چې کم کاد دی خاوري دی به درکو. هغه څو وخت د پوټیکلی په نظام کې منګه ته په فصلو کې به 5% خلکو ته سنا څه تخم او یا کاد ملاویدو. منګه د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپل وادو باندې کلک شي چې تاسو دغه حفیمو د فصل نه تیر شي او منګه به دغه بدل کې تاسو له مراد درکو.
د مومندو اته تحصیلونه دي، تر ټولو زیات کوکنار به په انبار او پلانغار کې کېدل، ولی تر دغه علاوه به یکاون میچنی، پنډیالې، لکړو، خوایزو او بایزو کې هم غټ شمیر کې کوکنار کرلی شو. حلیمزو تحصیل زیات غرایز دی، نو هغه تبې کروندې کمې وي. د مومندو په پلانغار ته ترین او تورتم نومې سیمه کې هم لس کال وړاندې هم د هغه وخت فاټا انتظامی چارواکو مشاد رډیو ته ویلو دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د انبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي. مقصود خان د انبار وسیدونکې دی، هغه وای
2010 پورې به چې کم کوکنار خلکو کرل هغه دی حکومت په زور بند کړل، په دې عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې، دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې، دوی له نور چې کم دی د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې، دوی له چې کم څه په کارو چې هغه دوی له ورکولې، دلته دفتر کولاو کړی وای، دلته چې څه ټیم کې زمیدار تللې او درخواست ورکولې چې هغه څه ضرورت هغه ته پوره کولې.
په مومندو کې چې کوم وختونو کې کوکنار کرلې شو، د حکومت په وینا د بندخ سره کاروندګرو ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل، خو د ډیرو کلونو راهسې هغه سہولتونه اوس بند شوي. د مومندو مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورن په کرخه آباد دی، هغه ته هم کاروندګر غواړي چې حکومت دې ورسره مرستې وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومن مشاد رډیو ته وایي دی خو نه دی خبر چې ګنې د کوکنارو په بدل کې مرستې اوس هم راځي او که نه، خو که راځي هم نو د ده په خبره نه خو په خوا او نه ورته اوس میلاو شوی.
په بیزو تحصیل کې خو اپیم په مکمل توګه باندې بند شوی دی. مونږ غنم کرو خو د 100 کالو رئیسی مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. دا کومه کیمیاوي سره چې دا الته مونږ ته په تیر کال باندې نه و میلاو شوی، نو حکومت له پکار ده چې یو خو لکه مطلب دا دی چې مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت باندې لکه مطلب راوړي بیزو تحصیل ته، او یا هلته چې کوم بلدیتی نظام باندې لکه کسان کونسلر دی مونږ سره هغوی ته اوله کوي، یا دوی په خپله باندې تقسیموي، او یا دغسې تخمونه.
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کروندګرو سره اوس هم کوم رقم رسې کیږي، او کنه مشادر هم دغه پوښتنه د محمود د زراعت محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړی.
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډیپارټمنټ په تر باندې با اغوی ته مختلف سیزونه ورکېده او مطلب هغه دا و چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ځمکه یوازې اپیم نه دی، د ځمکه ټماټرم کوي، د ځمکه مرچکېم کوي، د ځمکه غنمم کوي، د ځمکه مختلف سیزونه کوي. سہولتونه چې کوم دي نو مختلف تحصیلونو کې مونږه سنا سیډ ورکو، کاغه غنم وي، کاغه ټماټر وي، کاغه مرچکې وي، خو هغه ډېر په محدود پیمانه باندې وي.
وارث خان زیاته کړه دا وختونه د زراعت محکمه دغه کروندګر لپاره ارزانه بیا د تخمونو، کیمیایي سرو او د ځمکې د هوارول لپاره د ټریکټرو او نور اوزارونو تنظیم کړي او کروندګر له د خ فصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي، باید هغوی ترې استفاده وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال لته تاسو وګی کاناډا هغه نورلس افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلی چې په کاناډا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي خو د ډیپورټ کېدو راپورونه اوس خپاره شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي دا نورلس تنه په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغوی په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې په دې نورلسو کسانو کې څو نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو، خو دومره ویلي چې د کسانو ته په افغانستان کې امنیتي ګواښونه نو. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن سهار افغانان ډیپورت کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور کړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نن ستنه ډیپورت شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره خزي پکې شامل وي څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلوالې شخړې، چاپیریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بي اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستنه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت دی پریکړې اندیښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبريال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رډیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خبريږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي، خو د دې افغانانو په حق له ډیر جزئیات نه د خبر سوې تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو موغه کې پراپور کې خبر شي زده رډیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي وکړنو کې د پناه غوښتنې رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی لګوښ سرمخ په ځانګړي توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ډیپورت کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واو یا تنه په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 تنه افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولي وو. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي وو ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
مشال ریڈیو تاسو غوږی د روانې کړي په دوه منو کې تاسو لپاره په نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو ځکه چې اوس په پیښور کې د ګرمۍ دولسنی بجې شوې دي بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه خبرونه لنډي زوړو
د بلوچستان پر حالاتو ربلل سوی ټولګندیزي غونډې تور پورې کړې دي چې حکومت او امنیتي ادارې په یاد صوبه کې د ولس د ژوند او مال په خوندي ساتلو کې ناکام شوی دي. د نومبر پر 14 په کوټه کې تر سره سوی د ټولګندیزي غونډه مذهبي ګوند جماعت اسلامي ربللې و. د یاد ګوند صوبایي مرستيال مشر عبدالکبیر شاکر مشال رډي تول چې د بلوچستان حالات اورس تر بلې مخ پر خرابېدو دي. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د بوس لوالو پر ضد ګامونه پورته کوي او د صوبي د ولس خوندي ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په کلات کې د وسلوالو هغه برید غندلې دي چې لږ تر لږه او عسكر پکې وژل شوی او دیار لسنور ټپي شوی وو. شهباز شریف بیګا پر ایکس پانه په خبرکړی بیان کې ویلي چې دای د کلات په چوهان کې د سوي ترهګر برید په کلک غندنه کوي. نو موري زیاته کړي چې د دې برید کوونکو پر ضد به په سمدستي توګه ګامونه پورته کیږي. دا لغور سده چې د نومبر 15 او 14 په شپه د بلوچستان په بلوچستان سیمه کلات کې وسلوالو پری او امنیتی پوسټه په برید کې او عسكر وژل او دیار لسنورې ټپيان کړل. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلی د دې ذمہواری منلې و. د پاکستان په کراچی کې د طالبانو ترواک لاندې افغان کونسلګری وای د سین صوبې له بیلابیلو زندانونو یولس افغان وګړي خوشی شوی دي. هلته د طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د نومبر پر 14 په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د یوې شزي او او ماشومان په ګډون د یولس افغانان خوشی شوی او د چمن لاري افغانستان ته لیږدول شوی دي. نوموړي دانه ویلي چې دغه افغانان ولي او کله نیول شوی وو. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي حکومت سره کار کولو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې منتخب شوی ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د واک سمبالولو تیاری کوي. د مشرانو د نومبر پر 14 د اسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري سرمشري په څنډه کې سره لیدل دي.
دا خبرونه لنډیز مول بوریوال کاکړه واوریدلو. تاسو پام د نور رپورټونو په لور را کړم. د ایران د بارانو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې واکه په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر لسلاکار الن مسک سره کتلی دي. د ایران د بارانو چارو د وزارت وایي پرون ویلي چې دغه کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو لپاره پوښتنه حیران ده. د دې راپورونو رات رستو په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچ خبره شول او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې بحث ګرم موضوع ده. د اسوسییټډ پریس اژانس پرون د دې خبر په تایید سره د یو امریکایي چارواکي لخوله راپور ورکړ چې دا کتنه د ایرانی چارواکو په غوښتنه ترسره شوې ده. نور تفصيل په دې راپورټ کې ورو.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرانا خبری اژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر لاسلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره ویل دغه دوه کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو لپاره پوښښ حیران دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچه خبر شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرم موضوع و. د آزاد اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علی خامنهی استازی حسین شریعت مداری د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنې خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووی په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلی دي. د دې کتنې نومړی خبر امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ورسپانې د پنځشنبه په ورځ د نومبر 14 د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترنګلتیا د کمیدو څرنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه تر عنوان لاندې خبر کړی و. وروسته سی بی اس خبری شبکه د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر په 11مه په نیویارک کې د ایران د سفیر دوستیدو په ځای کې ترسره شوې ده. د ایشوټیټ پریس خبری ایجنټس پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایرانی چارواکو په غوښتنه ترسره شوې و او په کتنه کې د باس موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر تروسه د ایشوټیټ پریس خبری ایجنټس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي تهران ته د خپل روستي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لانه نو تو سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسي کړکې وتړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې پوخانی ولسمشرۍ دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیز توګه ووت او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی. د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این ورچوال پرایویټ نتورک تړلو پریکړه کړې ده. د حکومت وینا ده چې ترهګر د تړل شوي ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټ د لارې تماس نیولو لپاره وی پی این کاروي، خو د میډیا ځینو پوهانو او شنونکو د حکومت دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې دا نه یوازې د خلکو اظهار رائے په ازادۍ د قدغند لګولو هڅه ده، بلکې د سره به په کاروبار کوونکو او زده کوونکو هم ډیر بد اغیز پریوزي. نو تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوال پرایویټ نتورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورنیو چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترهګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقي ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این د ښه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسي لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی په خوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصيږي. وی پی این د بندیز سره په نورو ویب سایټونو سربیره خلک ته ایکس کارولونه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا د خلکو ته اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې حق له یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا. دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ جون توالے اغا دا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور دار احتبیا واپس بوزی. دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکر جے ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوارا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کی جے منگے پارا سب پکار دی. ان یو میڈیا ایکسپرٹ پر ہیس بزبر تاسو دا وام چې ودا سه اقدام دې کنا چې دې په هر سطح باندې د ری خلاف आवाज پورته کول پکار دی.
اسلامي نظریاتي کونسل هم د وی پی این کارول ناروا او غیر شرعي بلل دي. په یو خبر پانه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویل دي چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو د پر د وی پی این کارول ناروا دي او ریاست د حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې دوی په ملک کې تر اتو لکو زیات غیر اخلاقی ویب سایټونه تړلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال رادیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي، اولې پابندي ولګوله په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غې نه پس چا چې لکه د وی پی این استفاده کوله د وی پی این د لارې هغه خپل مات ګډ کار روان کړو هغه باندې لکه د پابندي خبره ده. داسې خو کې کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کوي، ځکه چې د شتګر په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي او کني خپل استعداد د سیوا کې کده شتګر دا یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کې دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی خپل استعداد سیوا پابندې لګول دا حل نه دی. د خبرو
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګل ډایلاګ په نوم یو غونډه ته د وینا په محل په ټولنیزو رسنیو د دروغ او نسمو خبرونو خبرېدل ویلو یې ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 18 نیټې راځي په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګیدلې ده. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د وی پی این د رجسٹر کولو لپاره 3 نومبر اخیرنۍ نیټه ټاکلې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
مشال لوی ته تاسو غوږی د نوخر پولیسو ادارې د میرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ پرانستې دي. د پرانستې پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات ویل دا یونټ به د میرمنو او ماشومانو د جنسي او نورې زورونو د راپورونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدامات کوي. په دې یونټ کې ټول عمله د ښځو ده او د پولیسو په وینا دا پریکړه ځکه شوي چې له میرمنو سره نورې میرمنې په اسانه د زړه حال بیانوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په وینا په نوخار کې د روان کال په لومړیو کې لومړی سلور میاشتو کې شپږ ویشت میرمنو سره د جنسي زورونو راپورونه درج شوي وو. نور تفصیل خالد نیاز راکوي.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد ښځو ته یو پلیټ فارم ورکول دي چې کچري دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانۍ سره رپورټ درج کولی شي. د زیاته کړې ده د یونټ ته ټول ضروري سهولتونه ورکړي دي.
چې څونه درخواستونه راځي داغي به ای ټیګینګ کیږي او هغه به بیا رستو داغي باندې به قانوني کاروایی کیږي او هغه به موږ ته په ډیلی بیسس باندې رپورٹ ڈی پی او آفس ته پټ کیږي. دا چې کم دی نو دې ته موږ یو خاص ډیډیکیټډ ګارډ هم سرکاري مختص کو د دې لپاره چې کم میډیکل لیګل اوبلیګیشنز دي یا موقع ته رسپونډ کول شي نو چې د هغه لپاره دا اویلیبل وي او دا میډیکل لیګل اوبلیګیشنز لپاره هغه هسپتال ته رسول شي یا که کال دی سنټر ته موصول شي نو چې کم ځای کې څه جرم رواني نو چې التا رپورٹ کولی شي زمونږ سټاف.
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونګ صدر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړي سومی فلک نیاز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا یو ښه اقدام دی. دا وایي دی یونټ سره به خزي د دې جوګه شي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دې زیاته کړې ده کچري یوې خزي سره جنسي زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف اواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کوم غا مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو هغه خبره دومره لوی کی چې الټا اوماغه کس راگیر کی چیرې دا مسله بد تاسو کی وی زم ما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکړي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکولو کوشش وکړي دا غي چې تاسو څنګه خبره کوي دا غي اغي سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کړي چې صدا سي مسله وی چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کوم خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا غي به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا جنسي زیاتې شوې. کال 2000 یوشتم کې د غشمیرا سلور وا. کال 2000 دوشتم کې نه ولی دروشتم کې سلور خزي د جنسي زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا جنسي زیاتې شوې دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال لیتا تاسی غوگی ډیورنډ کرخې سره خوا کې د ګربوزو ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکو وایي چې د ژوند لډیرو اسانتیا او بې برخې پاتې شي بي دي. دوی د سکلو پاک اوبو، روغتي خدماتونو، د ماشومانو د زده کړو لپاره خونځي او د کرنې د برخې لپاره د وړو بندونو تړلو د خپل مهمو اړتیاو په توګه یادونه کوي. د ژورې سیمې په بل لور کې د میرامشاه سیدګۍ خرسین فقیران او نور لوی او واړه قومونه اوسیږي. نور حال د نجیب الله خلیل په دې رپورټ کې ورو.
د خوست د ګربز سرحدي ولسوالۍ د لری پرتې سیمې ژورې ځوان شورا خرقای کڅکای سنځلي او شودې ککړي اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوزایي مشر محمد جمیل مشال رادیو ته ویل
بستا په غرینا کې چنې دي خوې بواسې د واجې مجدد شلې بنوستا کاتینا شتا غژونزا خو دې بواسطه به واجه چې کې مې دې میږي بنشتا دا دوله بتره بچای چې کې ما دوی مشترک کومه کته نه ده شوی
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وای دوی اړ دي چې په همدې اوګډه او خرابلاره خپل ناروغان خوځ خارته ورسوي.
غونډ کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غانشته دا میر وو ولسوالۍ تدریمی یا مرکز تدریمی ولایت درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د توس خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډیر زیات مشکل دی دغه نه ډیر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلی اوسیدونکو شالید ویل
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ که د افغانستان دغه ملک د خورې باید موږ د زر پنځه سوه ماشومان نه د دسترېږي چې دی مقصد خپل یې نوم نشي لیکلی بې سواد استر شي دا خو ملک ته لوی نقصان دی.
د ژورې شاوخوا سیمې لویې کڅې او پریمانه ځمکې لري خو اوسیدونکي د خپلو ځمکو د اوبو لپاره دوامداره اوبه نه لري. یو تنځایي اوسیدونکی عبدالله په دې اړه وایي
او ډېر ستر کسینه لري په زرینه جربه مځکه لري اوبه وغرایي ځای بشته خو ډیم ته موږ ډېر ضرورت دی که ډیم چیرې موږ ولري او بیا موږ ته علاقه ته ډېره پیدا حاصل شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي د ګوربزو ولسوالۍ د ژورې د سیمې او دې ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځایي مشر لال محمد ګوهر وایي
موږ هم د یو مسؤول په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسوو د ولایت له ادارې سره یې شریکوو ان تر مرکزه پورې به دا غږ رسوو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای سي همکاري باید وکړل سي مکتبونه ورته برابر سي تالور ته برابر سي تعليمي سلسله ورته زیات سي.
یاد دی وی د جووري او نګدې کړیو د اوسیدونکو پښان د خوست په صبره یو تریزه یو باک مساخیل او قلندر او سپيري ولسوالۍ کې هم غني داسې سمشته چې اوسیدونکو د جوان لومړنۍ یو ارتیاو به برخي دي او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی که تاسو د چایو مینوالی نو نور په زړه لاس کېږدئ ځکه چې حکومت د چای د پتو د بیې لوړولو پریکړه کړې ده. د چایو کاروباریان وایي چې حکومت له بهر نه چې د چایو کومې پتې راځي په هغې زیات ټیکسونه اخلي چې له وجې نرخونه مخ په بره روان دي. دوی وایي تېره اونۍ د چایو د یو کیلو بیه 1400 روپۍ وه خو اوس 2000 روپیو ته پورته شوې ده. د پیښور اوسیدونکي وایي چای یې د ژوند د هرې ورځې ضرورت دی او که د پتو نرخونه همداسې بره روان وي نو ورته به ګرانه شي. نور تفصیل عظمت علی شاره کوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپے سیواواله راوستي. د کومې رستو چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپو سیوا شوې دي. د دکاندارانو په وینا چې 13 د چایو د پانو نرخ 1400 روپے وو کوم چې د یخنۍ د راتلو سره سیوا شوې دي. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت لمخ کې نه 83% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
بیسک چې کوم ریزن دی هغه د چایو چې کوم دی نو په هر منډے او ټیوزډے په کینیا کې د دې اکشن کیږي اور پر ډالرز کې اور داغه ریټ متعارف کیږي نو کو الټر ریټ خو وتلو نو بیا اوورال چې کم دنو ریټ اپ ډاون کیږي دغه سره بیسیکلی د چیو مختلف کیٹیگریز دی اے بی سی کیٹیگریز مختلف گارڈنز دی نو ددی یکسار ریٹ منتخب کی دی نشی بل ددی غٹ وجہ چکم دے دا مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دا کو تاسو گورے پ ونٹرز کی چکم دے دا چیو مطلب ڈیمانڈ انتہائی ڈیر وی اور سپلائی ور پس چکم دے نو آغا چسونا لوکی گی نو دونا اوم آغا سرم چکم دے دا ریٹس کی خو کافی مطلب انکریز رازی تونو نا مین غٹ دغه چکم دے آغا کی کردار دا ٹیکسیزم دے دا ٹیکسیز سر چکم دے اوم بدی باندے مطلب ریٹس کی اپ ڈاؤنز کی گی
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاش کې په خپل ویب پاڼه پورکړی او سیړنې کې ویلي چې د چایو د پاڼو او د کافې د زیاتو نرخونو لوجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له $2 trillion سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پاڼو دی. اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پاڼو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په 13 کلونو کې د چایو په استعمال کې 45% زیاتوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکي محمد یحیی مشال ریډیو ته ویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده، باید حکومت ته د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې 4-5 ټایم چای څکم نو بس حکومت خو راته دا هم ګرانه کړه چې اوس 3-4 ټایم خو چای ډېر مشکل شو. حکومت لا دا پکار ده چې په دې باندې روک تام شي.
دا پاکستان بورډ آف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبېش په ګمیاشتو کې د 90 ارب روپو د چایو پاڼې استعمال شوې دي. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
نو د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته او بل طرف ته زمونږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای کې د یو میټینګ کیږي نو په هغه په اخر کې چای چای چې کوم دی هغه کې کیفینی کیفین زمونږ وجود اکټیو ساتي. خو کابل سایډ نه دته وګورئ نو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بنده عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کداون په نهره خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معده السرز یا سٹمک السرز یا ګیسټریک السرز چې کوم دی هغه هم کوي.
د نېشنل ټی ریسرچ سنټر د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې 1 کیلو د چایو پاڼې استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی او په کال 2022 کې 4.8 ټنه د چایو پاڼې استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه نه سیوا شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
مشال لیتو تاسو غوږی د رواني کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان له تیر وسو کلو راځي د برېښنا او انرژي له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرني انرژي بازار تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چین د لمرني برېښنا تولید لپاره شیشي درآمدوي. د بجلی لوړو بلونو د هغه هیواد ډېرې اوسیدونکي په خپل کورونو، دوکانونو او کارخانو کې د شمسي توانایي نظام لګولو ته اړ کړي دي. د داوود خټک رپورت د برېښنایي ماشینو د مرمت د یو کارګر په غږ پیلېږي.
دا غږ په مردان کې د بجلی د ماشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شوې.
ګوره لکه موږ به د میاشتې خو تاته مو وې کنه چې کم سه کم 5000-6000 روپۍ به ما پسې بیل راتله، نو دې کزر ډېر زیات دی کوم 5000 روپۍ شیشه دا 2000-3000 روپۍ چې کم نه دا پکې شو، نو نه 5000 روپۍ چې دا خرچ کوم نو ما په هغه کار روان یم.
د سوابی یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شو.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سسٹم تا اور وس خبر ادا چچا وسو شو لکه زما پخپل ادا دویم انسٹالیشن دے ڈے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما پسے او پخپل چ کم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تا لڑ 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو.
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای له 2013 را پدې خوا ځای خلکو په لویه کچه سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د سکل چې کم دی د سکل او پروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده د مین وجې دا چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دویم خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ ډیر زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمۍ کې زمیدار خلک اوم ډسټرب دی لکه فصلونه دی دغه دی کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه.
دا یو نه مل بدل دی دا ارینا مونږه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګې دو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو، په دې باندې زمونږه 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله 1.5 کروڑ روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سیلر راځي زمونږ دلته یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کوم دې زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په دې 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ په بجلی په بل کې راځي نو دا غیر د وجه د حالات دی نه هشتوره څه ده چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي، سواد کیم ولاړې دي، په جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي. اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زموږ ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو په دې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل لکه بل راتلو نو شل لکه په دې اوس 2.5 لاکھ روپے بل راځي.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه را پریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راویستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویب پاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلي دي، او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سین صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلي وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
دا مشال رادیو ده.